پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزنوري اس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډیدلی چې د مقابل لوري لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د خپل سرو وسلوالو د مشر قومندان عبدالغني علیپور وسلوالو تیره شپه دې ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې یوه امنیتي پوسته سقوط کړې او څو سرتیري له ځان سره بیولی دي. پر دې او د افغانستان په اړه په خپرونه کې نور تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسلوالو په میدان وردګو ولایت کې پر یوه دولتي پوسته حمله کړې ده. او د امریکا د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ په پریډ کې برخه اخیستې وه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. خلیلزاد داسې مهال قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان مراکچی پلاوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره ښایي نن قطر ته ولاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یوه خبر پانه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر تر ژره پیلېدو سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ د خپل سرو وسلوالو د ډلې کسانو د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بل یې اسیر کړی دی. د میدان وردګو والي مظفر الدین یمین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
علیپور خلک راغلي دي او یو ځان اوی ځان سره بولای، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځان سره بولای. مرکزی حکومت سے خبر کری ان شاء اللہ ذرا ذرا اردو رابطہ تصمیم کی اجراءات ہوشی.
علی پور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر دی چې د ملي امنیت ځواکونو د 1990 کال د لیندې په څلرمه نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشی شو. لپاره لپسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د دې ادعا په اړه د علی پور نظر هم واخلو. شاهین قلی اردو وایي چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه په بمبارۍ کې 8 کسان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی دا برید د چاربولک ولسوالۍ په سبزی کار سیمه کې شوی او هغه وسلوال پکې په نښه شوي دي چې د افغان ځواکونو پر یوه پوسته یې مخکې تر دې برید کړی و. بلخوا تندر قلی اردو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی په وژل شویو کسانو کې یو چچنیایی او یو پاکستانی چې د طالبانو په لیکو کې وو هم شامل دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ ضربه قوې پر امریکایانو غږ کړی چې د کارګرو ورځې د نمانځلو پر مهال د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په ګډون روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبۍ د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبې او یکشنبې هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډېږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له هغه دې خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې له دې مخکې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوې. د متحدو ایالاتو د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ پرون هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لپاره په پلیټ وبخۍ په پریډ کې برخه اخیستې وه. د ټکساس د ټراویس د سیمې د پولیسو دفتر وویل پرون شنبې ژغورونکو ډلو په ټراویس جهیل کې د پریډ په لړ کې د مرستې غنو غوښتنو ته ځواب وایي او تایید کړی چې څو بیړۍ ډوبې شوې دي. د پولیسو د دفتر ویندوی کریستین ډارک وویل چې په دې پیښو کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د بیړیو د ډوبېدو د علت په اړه پلټنې روانې دي. او وروستی خبر، هغه ژغورونکې ډلې چې له دریو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګنې څوک ژوندي عمومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت مخکې د اګست په څلورمه زوروره چاودنه وشوه چې 190 کسان پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له هغه چې د څرک لګولو الو یا سنسرونو د سا نښې وموندلې د ویجاړ شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه ونه موندله.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې، او زموږ غوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي.
طالبانو پرون له افغان حکومت سره د ملکچي پلاوي مشر او د غراز د دا داوهد دفتر ویان هم بدل کړل. په دې اړه به د سیاسي چارو له یوه تحلیل ګل سره خبرې وکړو. د میدان وردګ چارواکي وایي د خپل سرو وسلوالو او عبدال د مشر عبدالغنی علیپور په مشرۍ وسلوالو تیره شپه د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی، یوه پوسته یې سقوط کړې او څو سرتیري له ځان سره بیولي دي.
یو ځنه اووی ځنه سره بولی، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنه سره بولی سلاوی وړې ده. دا واقعات موږ د مرکزي حکومت څخه خبره کړې، انشاءالله زر په زره به رابطه تصمیم نیول کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په بیلاروس کې اپوزیسیون نن بیا د پراخ اعتراضونو لپاره تیاری نیسي، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بستی اونیزه خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوي ټولې تیاری بشپړ شوي، او کله چې دا ډاډ ترلاسه شي چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به خپل پلاوی سفر وکړي. په عین حال کې یوه حکومتي سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب نور مو څه معلومات راغونډ کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې قطر ته د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه. د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مذاکراتي پلاوی د دغه سفر لپاره خپل ټوله تیاری بشپړ کړي، خو مقابل اړخ لا هم تیار نه دی او د مقابل اړخ لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. اغلی انوري دغه چمتووالی پاړه باندې ډیر معلومات ورنکړل چې باید مقابل اړخ کوم چمتووالی ونیسي، خو وی ویل چې کوربه هیواد او دغه شان د افغانستان متحد هیوادونه چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي دوی هم په ځینو مسایلو باندې بحثونه کوي او کار پرې کوي. تر څو هغه بشپړ شي لاغې نه وروسته به د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی قطر ته سفر کوي چې لا هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تیره ورځ د افغانستان د روغې جوړې علي شورا هم ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع اوره شوې ده. د مذاکراتو د پیل په وړاندې هیڅ خن نشته دی، خو د مذاکراتو پیل لا پاړه باندې څه نو ویلي. دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنځشنبې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلې دی. دا چې لامل یې څه دی، په همدې حال کې یو حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله د غډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. تیر ورځ طالبانو د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون هم اعلان کړ. د طالبانو د یو شکسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم ته سپارل شوې ده. دی وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنګزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. د افغان حکومت دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د طالبانو په پلاوي کې ورستي بدلون ته په اشاره سره وایي چې د پلاوي د مشري سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اختلافات ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې اختلافات را پیدا شوي دي، خو د وروستي بدلون چې په مذاکراتي پلاوي کې راغلي دي دا دا ښایي چې دوی په یو قوت سره دغه خبرو ته داخلي کې. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. له کابل د ټلیفون لارې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی را سره وصل دی. احمد زئی صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته.
احمد زئی صاحب، د افغانستان حکومت وایي چې طالبان آماده نه دي، او دغه د افغانستان د حکومت مرکزی پلاوی چې سفر ځنډیدلی دی یو علت هم همدا دی. آیا خبره هم داسې ده؟
یقینا چې موضوع تر پرون او ورځې پورې هم داسې یو څه و، ځکه چې دو په نحوې اول خو دغه خبرې چې ځنډیدلې وې تاسو ته معلومه ده چې د افغان پلاوی آماده کېدل دغه خپله یو ستونزه وه چې دا خبرې وځنډوله. خپله اختلافات د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ، د دغه پلاوی په جوړېدو او خپله د ډاکټر عبدالله په ګډون کولو نه کولو په دغه باندې دا موضوع وځنډېده. اما کله چې دو آماده شو او د دو تخنیکي ټیم هم لاړه چې د لوجستیکي لحاظ هغه آمادګیانې چې په کار دي تر سره یې کړي، هلته خپله د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکی مشکلاتو نوم کې خدا، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کیږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسائل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل چې د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دوی لپاره دغه سفر ترسره شوی. او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړل. چې دغه خپله تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات یې د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو، چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده. د بېلګې په توګه
همدغه اختلافات ترازو چې کله خپله شیر محمد عباس تانګزی له ازادي راډیو سره تیرې اونۍ په خبرو کې وویل چې دای د مرکزی پلاوی مشر ټاکل شوی، او دغه راز د طالبانو د مشر لخوا د افغانستان له حکومت سره د مرکزی پلاوی یا د مرکو یو ځانګړی ریاست ټاکل شوی، اوس تاسو وایئ چې فکر کوئ چې دا ممکن دی دوی ترمنځ د اختلافاتو زیږنده وي، او په دې کې په یو ډول د پاکستان پښه هم ښکېلوي چې ممکن دغه بدلون چې راغلی وي د ستانګزي پر ځای باندې مولوي عبدالحکیم د مرکزی پلاوی مشر ټاکل شوی. له دې سره په څنګ کې دغه راز سهیل شاهین هم لرې شوی دی، ولې؟
ما مخکې تاسو ته وویل تاسو وګورئ کله چې مثلا مخکې طالبان یوه داسې ډله وه چې حداقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکې متحده ایالاتو اگر که دغه کریډیټ هغه ته دی او هغه خپل منافع هم تابن ته پام کې نیولی، یعنی خاص دا د دې لپاره نه چې افغان نفع افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره
پیدا. احمد زای صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډیر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغه حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلون رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس طانقزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچی پلاوی مشر کوي. په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلون رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوې محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغیرات راغی، دغه خلکو کې تغیرات راغلي. او بله دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضی القضات دی، د ډیرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده، اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دینې فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه وګرځي.
بله، احمد زای صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سول موافقه لاسلیک کړې وه د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، نن یک شنبه د دوه درې ورځې به هدی هلته وي. د ده رول به څه وي؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي، د دې نه سترګې نشو پټولی چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل یې هم ډېر ناستې ولاړې، هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې. نو د دوی شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې افغانیزه کیږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنې د امریکې لپاره، داسې نه شي چې هغه تر سیوري لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یعنې چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي. نو د دغه په خاطر د شتون هلته لازمي دی، او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوې له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
کور ودان مننه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو چې د سولې د بهیر په وړاندې د پرتو ورستیو خندونو په باب نور معلومات را سره شریکول او هم خپل نظر را سره شریکول. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 13 دقیقې کیدونکې دي، او اوس به هم اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی واورو.
ټاکل شوی چې نوی کابل بانک د افغانستان له ملي بانک سره یو ځای شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزادی رادیو ته وویل په دې تړاو ناسته هم نن جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادی ارغندیوال، د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی، د افغانستان د مرکزي سرشمیرنې ادارې رئیس ښاغلی احمد جاوید رسولی، د نوی کابل بانک او ملي بانک رئیسانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري استازیو ګډون کړی و. ښاغلی مسجدی په دې تړاو آزادی رادیو ته وویل
دمګړی د اړوندو اداراتو لخوا په خصوص د مرکزی احصایې لخوا د دوانو بانکونو تخنیکی سیستم یا آی ټی سیستمونو څېړنې ترسره شوې دي. ټول دغه څېړنې او معلومات به په یوې طرحه کې واچول شي، چمتو شي چې د پاغې کې به لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات پرې روښانه او ولسمشر ته به د منظورۍ لپاره وړاندې شي. د ولسمشر د منظورۍ نه وروسته به د تطبیق حالت ته وسپارل.
نوموړي وویل چې د دې ناستې پر مهال دواړو لوریو د بانکونو یو ځای کېدو ته چمتووالی ښودلی. د مالی وزارت وایي همدارنګه پریکړه وشوه چې د ولسمشرۍ مڼې له نظرونو اخیستلو وروسته د یادې طرحې طرح په تړاو د افغانستان له نړیوالو شریکانو په ځنګړی توګه د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک سره تخنیکی سلام مشورې هم وشي. د مالی وزارت وایي دغه پریکړه ولسمشر ځکه وکړه چې د دولتي بانکونو شمیر راکم او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول موثر شي. کابل بانک څو کاله مخکې د مالی اختلاس له امله دیوالي او د حکومت په چوکاټ کې د نوي کابل بانک په نوم ونومول شو. د افغانستان د کرنې وزارت په سربل کې د کرنیزو درملو یو نوی ډیپو جوړ کړ. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له بودیجې څخه څه د پاسه 3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. نوموړي وویل دغه ډیپو د کرنیزو درملو او د محصولاتو د باکیفیته تولیداتو د ساتنې په موخه د سرپل د مرکز او ولسوالیو د کروندګرو او بڼوالو په خاطر جوړه شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلی یو امریکایی ډالر 6 افغانۍ شل پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واورئ چې د میدان وردګ چارواکي وایي د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسله والو تېره شپه د دې ولایت په بېسودو ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. پوسته یې سقوط کړې او څو تنه سرتېري هم له ځان سره بېولې دي. خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اپوزیسیون مظاهره چیانو نن د بلاروس په پلازمېنه مینسک د نورو اعتراضونو لپاره چمتووالی نیولی. دوی هڅه کوي چې د هېواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړي. نوموړی نږدې یوه میاشت مخکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو له هماغه وخته یې پر ضد مظاهرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل به له اجمل ان واورو.
د اپوزیسیون ډلې تمه لري چې د یکشنبه د ورځې په مظاهرو کې به د نورو اونۍ پای ورځو د مظاهرو په مقایسه چې لسګونه زره کسانو په ترڅ کې د مینسک په کوڅو کې اعتراضونه وکړل ډیره ګڼه ګوڼه راجلب کړي. په تیرو مظاهرو کې څو ځل اعتراض کوونکي د بلوازد پولیس سره لاس او ګریوان شوي دي. الکساندر لوکاشنکا چې له شپږ کلونو راهیسې پر بلاروس واک چلی، د خپلو مخالفانو سره د خبرو کول او د نوو انتخاباتو ترسره کول دواړه رد کړي. نوموړی ادعا کوي چې د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نږدې په 100 کې 80 رایې ګټلي، خو د مخالفانو او بهرني څارونکو دا ادعا ناسمه بولي. بلاروس کې د الکساندر لوکاشنکا مخالف ډلې همدارنګه د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو او تر انتخاباتو وروسته د پولیسو لخوا د اعتراضونو د ځپلو په اړه د خپل واکو څېړنو غوښتنه کوي. په عین حال کې د دې هیواد د اپوزیسیون مخکښ مشري سویتلانا تسیخانوسکایا ویلي هیواد به په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دي. نوموړې له ویلنیوس څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل بلاروسیان بدل شوي او بیدار شوي دي. هغه تر انتخاباتو څو ورځې وروسته له بلاروس څخه ووتله. نوموړې زیاته کړې چې د بلاروس خلک پر اوسني حکومت نور باور نه لري او دا ناممکنه ده چې خلک په زور د حکومت پیروي ته اړ کړای شي. تر دې انتخاباتو وروسته راپورته شوي اعتراضونه د الکساندر لوکاشنکا لپاره تر دې وخته تر ټولو لویا ننګونه ګڼل کیږي. دا شنبه په ورځ هم په مینسک کې د پانتونونو د محصلانو او د ښځو د ډلو لخوا دوه جلا لاریونونه تنظیم شوي وو. خبري اژانسونه وایي تر ډېر شو زیات زده کوونکي پرون د مخپټو پولیسو لخوا له کوڅو راخکل شوي او د پولیسو موټرو ته پورته شوي. انټرفاکس خبري اژانس وروسته د پولیسو د استازو له خولې وویل چې 25 محصلان بیرته خوش شول، خو 9 تنه نور لا هم د پولیسو په توقیف کې دي. دغلته لاریونونه یوازې په مینسک پورې تړلي نه دي. د شنبې په ورځ په جنوبي ښار ګومل کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ چې پولیسو یې لږ تر لږه 2 تنه ونیول.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري د میدان وردک چارواکي وای په دې ولایت کې د وخپل سری وسلوال عبد الغنی عالپور وسلوال پر امنیتي ځواکونو حمله کړې او توتنې جوړ کړې دي. د دوی په وینا د عالپور وسلوال یو امنیتي پوسټن ولي دوه سرتیری ټپيان کړی او یو شمیر برمت کړی دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال شریف الله شرفت پر رپورت کې
د علیپور د وسلوال او افغان امنیتی سرتیرو ترمنز دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګ ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کرامنسته سوی ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یاد جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیری ټفیان کړي او یو سرتیری له ځان سره وړی دي. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم لزان سره وړي دي.
لار کې پوستا کوتل کې په پوستې د علیپور کسانو جنجال سره په نزدې کې د علیپور خلک راغلي دي لږ ډیر او یو ځان وی ځان سره بولای دوه نفر زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځان سره بولای سلام یو سوړی ده. دا واقعیت موږ د مرکزي حکومت سره خبره کړې ان شاء الله زړه زړه به دوره به تاسو نیول کی چې اجرات وشي یو وړه پوسه هغه سکوتي کړی بلې.
بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادی جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتي پوسټې سکوت کړې دي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم لزان سره برمت کړې دي او دوی ټپيان کړې دي.
البته جګړه تیر شپه را ماینسته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوسټې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دا رنګه نظامی توکي لکه لاسانه کلاشینکو باندې ودانه پیکاو یې یادانه امبي موټر وسره رینجر د هر څه باندې علي پور لزان سره وړي دي. برانټای سره لاس کا سره ټول بوجلی ولا سره مخ خیال لري خو سیټی دي او دوته نه زخمیان دي.
هڅه موکړه چې په دیاړه د علي پور او سره د نږدې کسانو سره اړیکو نسو خو د پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د شریف الله وتک د معلوماتو لمخې د علیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته سوه کله چې څو ورځې وړاندې د علیپور یو شمیر کسانو د غزمی پر مهال پر یو شمیر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول. چې تېر شپه د علیپور کسانو یې د خپلو کسانو د ازادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل. والي مظفر الدین یمن د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو له دې وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه سرغړونه. نوموړي وایي چې د علیپور پاړی مرکزی ادارې ته شکایت کړې دي چې ډیر ژر به په دې اړه لاس په کار شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان غږ په نوم د هغې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه او له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آرین په دې راپور کې نور اوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناستي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملي کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو خو همه د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي. که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوان غږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زمون غټ مشکل پیلندوري یو دغه د شمخت استرول ته برابر کی یو دوم د تخنیکی کسانو راکول دي
د خاغلی نیازی په وینا سنځي د پوهنتون ل رئیس سره شریک کړي خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د زونغغ رادیو د بیا فعالولو د لګښت پاړه به یو مسلکی ټیم وګماري
منګي باید د ژورنالیزم د پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي د برخ دی برخوي بیا فعالول دي پاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو
د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د زونغغ رادیو د محصلانو د عملی روزنه په هدف لنن څخه شاوخوا 15 کل وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمیر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړ شو خو د تړون له ختمې سره سم د رادیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلانی د عملی کار په برخه کې